افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن یکشنبه ده، د مرغومي اجدي 14 د جنوري 15 د خبرونه په خبرونو پیلوو. اټکل کېږي چې لنن یکشنبه څخه د پنځشنبه تر ورځې پورې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هوا د حرارت درجه ټیټه او یخنی ډیره سي. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د بدخشان ولایت په ځینو سیمو کې به نن د هوا ټیټه درجه منفی 14 او لوړه منفی 8 وي، خو د پنځشنبه پر ورځ به دا درجه منفی 22 او لوړه منفی 10 وي. په بامیان کې به نن د حرارت درجه منفی 13 او لوړه منفی 9 وي، او په میدان وردګ کې به نن منفی 14 او لوړه منفی 15 وي. د هیواد په نورو سیمو کې هم د هوا د ناڅاپه سړېدو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې د پنځشنبه تر ورځې پورې به د سالنګونو په ګډون د هیواد د مرکز او شمال ختیځ په اړوندو سیمو کې هوا ډیره سړه سي. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي چې د سالنګونو د لوی لارې د پاکولو چارې لا هم روانې دي، او دغه لار لپرون د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیر شپه پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د جنوبي سالنګ په ځینو برخو کې د واورې اندازه 2 متره او 1.5 سانتي تر رسیدلې، او په شمالي سالنګ کې 2 متره او 9.5 سانتي واوره سوې ده. حق شناس لیکلي چې د واورې له پاکولو وروسته که د واورې شوېدو خطر نه وي، دغه لار د ترافیکو پر مخ پرانستل کیږي. هغه خلکو او چلوونکو غوښتنه کړې چې د دغې لارې د وضعیت په اړه د ټولګټو وزارت له رسمي سرچینو اطلاعات تعقیب کړي، لازمي سپارښتنې په پام کې وساتي او له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان ویلي خلک دې د سفر پر مهال د ژمي لازم تجهیزات له ځان سره ولري. د ملګری ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرلپسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه ساشکال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیالې لیکلي چې نه تسلیمیږو، او په اسلام کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځېدونکی دی. طالبانو په خپل څکم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري، په پوهنتونونو کې زده کړې منع شوي، او په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو زده کړې منع اعلان کړې. طالبانو ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړې دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت سلاکار وایي چې په تیرو دریو کلونو کې 3 میلیون افغان کډوال له ایران څخه ایستل سوي، خو په افغانستان کې د ناوړه شرایطو له کبله بیرته د هیواد استانه سوي. نادر یار احمدی وایي چې د کلک هوډ په نتیجه کې به له ایرانه د افغان وګړو د پوره وتلو شاهدان ووسو. احمدی افغان کډوال په دوو برخو ویشل. د هغه په وینا یوه ډله افغانان په ایران کې د استوګنی قانوني اسناد لري چې د روغتیایي برخې شاوخوا 200 تنه متخصصان چې په ایران کې کار کوي له همدې ډلې دي. خو د دې ایراني چارواکي په وینا دویمه ډله هغه غیر قانوني کډوال دي چې د افغانستان د جګړیزو شرایطو له کبله یې دې هیواد ته پناه وروړي. شغلی احمدی وایي چې حکومت به د محدودیتونو په لګولو سره د غیر قانوني وګړو ستونزه حل کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د راپور له مخې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونه 800 زرو اوړي. د دې سازمان په وینا همداراز له 2 میلیونه ډیر افغانان اوس مهال په پاکستان کې دیره دي. د یو بل خبر له مخې د ایران د سراوان د سرحدي سیمې پولیسو یو چارواکي په دې سیمه کې د 115 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې دویمه ورځ پرون داسې مهال پای ته ورسېده چې افغانستان له سیال زیمبابوې څخه 215 منډې مخکې دی. افغانستان د لوبې په دویمه پاڼۍ کې د رحمت شاه د 109 او د عصمت عالم د 46 نسوزېدلو منډو په مټ د اوو لوبغاړو په زیان سره 291 منډې وکړې، او نن به د دویمې پاڼۍ له بشپړولو سره د زیمبابوې سیالي لوبډلې ته د منډو هدف ټاکي. د دې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې افغانستان 105 او زیمبابوې 213 منډې کړې وې. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه مساوي شوې وه. د حزب الله ډلې مشر نعیم قاسم وایي د دې ډله له لبنان څخه د اسرائیل د شاتګ د شپېته ورځني مهلت له پای ته رسېدو مخکې له اوربند څخه د اسرائیل سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کاواک اوربند د دواړو لوریو له جګړې وروسته د نومبر پر 28 منافس و، خو دواړه لوري یو او بل د اوربند په ماتولو تورنوي. ښاغلی قاسم پرون وویل موږ اوربند ته فرصت ورکوو چې عملي سي او زغم هم لرو، خو هغه ټینګار وکړ چې دا په دې معنی نه ده چې دوی به شپېته ورځې انتظار کوي. متحده ایالتونه حزب الله چې د سیاسي فعالیت تر څنګ پوځي څانګه هم لري د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په خپل تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیل، لبنان، فرانسې، امریکا او د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو د استازو په ګډون یوې کمیټې ته د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند د څارنې دنده سپارل سوې ده. د غزې تړنګي روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په پرونیو هوایي حملو کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیل په بمباریو کې د 950 کسانو د وژل کېدو او له 200 د ډیرو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. اسرائیل د غزې پر تړنګ دا حملې وروسته له هغې پیل کړي چې حماس ډلې د 2023 د کال د اکتوبر پر 1 ناڅاپه پر اسرائیل برید وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو تر څنګ جنګیږي په تیرو دوو ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د شمالي کوریا دغو سرتیرو ته چې له خپلو کورونو 6200 کیلومتره لرې په جګړه بوختې د مرګ ژوبلې زیات راپورونه ورکول سوي دي. زلنسکی تېره شپه په یوه ویډیو کې ویلي د جمعې په ورځ او پرون شنبه یوازې د کورسک سیمې مخانوفکا کلي ته څیرمه د روسیې پوځ د شمالي کوریا د اجیرو سرتیرو او روسي پراشوت بازانو یو کنډک د لاسه ورکړی دی. دغه راپور په بې پرې ډول تایید سوی نه دی. په یوه کنډک کې که بیلابیلې پوځي برخې شاملې وي له 300 څخه تر 1000 پورې پوځیان وي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ په دې وروستیو کې په زیاتېدو دی.
که چیرته د پاکستان تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي یا دغسې بریدونه کوي نو د دې احتمال شته چې طالبان عدم همکارۍ ته واوړي.
په نشو ځینې روږدي کسان وایي چې بیرته روغ شوي خو له اقتصادي ستونزو کړیږي.
دولت نه مې دا تقاضا ده چې موږ ته یو کاروبار برابر او خپل ژوند مخه لوي او بیا دې شي ته مخه ولاړو.
پرون د بریر خط نړیوال ورځ وه. په خوست کې د والیبال سیالیو حال هم درکوو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د دمشق له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې د سېشنبې په ورځ پیلېږي. په دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی سئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونې ته ښه راغلاست. اوس ورځو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی او دواړو خواوو پر یو بل لفظي حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار پرون او په خپله شهباز شریف د جمعې په ورځ د پاکستاني طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو د دوام خبرداری ورکړ او په ځواب کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د طالب جنګیالیو د ځوابي برید ژمنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رانا ثناءالله پرون وویل پاکستان دا حق لري چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي پر ضد عملیات وکړي. ښاغلی ثناءالله له سما ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دې پوښتنې ته چې آیا پاکستان به د افغانستان په خاوره کې ځمکني عملیات هم وکړي که نه، په ځواب کې د ده په وینا د دهشتګرو پر ضد د پوځي عملیاتو د دوام خبره وکړه. هغه د بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا عملیات به د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې کیږي که نه، وویل د پاکستان په خاوره کې د پوځي عملیاتو په اړه خو هیڅ شک نشته، خو ښاغلی ثناءالله د کرښې بلې غاړې ته د عملیاتو په اړه په څرګندو ټکو د هغو نړیوالو قوانینو یادونه وکړه چې که یو هیواد ته د بل هیواد له قلمرو د برید ګواښ متوجه وي یا د برید تیاری روانې وي، نو لومړی هیواد دا حق لري چې د ځان د خوندیتوب لپاره هلته عملیات وکړي. د سناوله له څرګندونو مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ پوځي برید پاکستانی طالبانو ته غاښ ماتونکی ځواب وباله. هغه د خپل حکومت مخالفان خوارج وبلل او پرته له دې چې د ځانګړي هیواد نوم واخلي ویویل د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي تر شا بهرني لاسونه دي. ښاغلی شریف وویل چې د دې ډلې د پوره له منځه وړلو وخت را رسېدلی دی او ژمنه یې وکړه چې د ټي ټي پي پر ضد عملیات به روان وي. د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی په یوه وینا کې چې پرون پر ایکس شبکې خپره شوه دې ګواښونو ته تند ځواب ووایه.
زمونږ په گاونډ کې ملکونه دي چې په خپلو سلاو باندې مغرور دي، وایي چې امارات خو نو زمونږ په مخ کې هیڅ هم نه دی، موږ داسې سلاو ویلو. خو بیا هغو ته مونږ دا خبرې کوو چې کتاب په میزایل باندې احمد محمود مخی ده، نو موږ سره هغه احمد محمود دلته موجود دي. تا په میزایل باندې غزنوی نوم خی، بابر دی نوم پیښی، ابدالی دی نوم پیښی، زما ملک له ابدالیانو ډک ده، زما ملک له محمودانو غټ ډک ده، زما ملک له بابریانو ډک ده، هر یو یې به مې اټوم دی. کله دې سرحد نه پنځه د محمودو د ابدالی و د بابر زمن در علاقو بیا به د بحر هند کې څوک نسي ټینګولی.
که د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا کړکیچ لوی شي څه به پیښ شي؟ د چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي چې طالبان پرمختللې وسلې نه لري او ښایي ونشي کولای د پاکستان حملو ته په وسلو ځواب ورکړي، خو د هغه په وینا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کړکیچ به لا زیات شي. ښاغلی شمس پاکستانی طالبان او بلوڅ بیلتونپال د مثال په توګه یادوي او وایي چې پاکستان هغوی مات نه کړل نو طالبان هم نشي ماتولی. خو ښاغلی شمس په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکوي چې افغان طالبان دې نه همکارۍ ته نه اړباسي.
تر اوسه خو افغان طالبان د پاکستان سره همکار دي او د دوی چې څه وس کې دي هغه مرستې د پاکستان سره کړې ده. البته ټي ټي پي او د پاکستان ترمنځ منځګړتوب کړی دی. که چیرته د پاکستان تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي یا دغسې بریدونه کوي نو د دې احتمال شته چې طالبان عدم همکارۍ ته واوړي. که دوی چیرته عدم همکارۍ ته اوړي نو د دې امکان زیاتیږي چې لاندې صفوف یا د ټي ټي پي خواخوږي چې دي په قبایلي سیمو کې د هغوی لخوا په پاکستان کې بریدونه زیات شي او په پاکستان کې تاوتریخوالی لا هم زیات شي.
د پاکستانی چارواکو او طالبانو ترمنځ دا نندرې وروسته له هغه راپورته شوې چې د پاکستان جنگی جټ الوتکو د مرغومي په څلورمه نیټه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري وکړه او ویل چې په دې حملو کې د پاکستانی طالبانو د تحریک مرکزونه په نښه کړي دي. خو د طالبانو حکومت ویل چې په دې حملو کې وژل شوي له 500 ډیر کسان د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ملکي وګړي دي. له دې بمباري وروسته څو ځلې په خوست ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې.
پرون د جنوري 4مه د بریل خط نړیواله ورځ وه. دا هغه خط دی چې د نابینایانو ژوند روښانه کړی دی. افغانستان کې ځینې نابینایانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د درسي موادو کمښت یې له لویو ستونزو څخه دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د جنوري 4مه د ابریل خط د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمېر نابینایان او هغوی چې د سترګو لید کم دی ویل له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ان ځینو ته یې د ابریل خط د زده کړو زمینه هم نه ده برابره. د میدان وردګو اوسیدونکي نابینا فریبا سلطانی وایي چې دوی درسي توکو ته اړتیا لري. فریبا وایي د نورو ستونزو سربیره دا چې له زده کړو راګرځول شوې ډېره ناهیلي شوې ده. نوموړي وایي ډېره د درد خبره وه، هیڅوک نشي کولی د دې اندازه ولګوي چې یوه انجلۍ او بیا نابینا له زده کړو بې برخې شي. د نابینا نجونو لپاره زده کړې او پرمختګ د زړه خوشحالولو ښه وسیله ده. په لرو پرتو ولایتونو کې نابینا کسان د کتاب په ګډون درسي موادو ته اړتیا لري. ډېری په خپله درسونه په بریل خط لیکي ځکه چې کتابونه نشته. په ولایتونو کې هغه امکانات چې د کابل په ښوونځیو کې شته هلته نشته او څوک یې بیخي نه پیژني. د راپورونو پر بنسټ په کابل کې د نابیناو د مسلکي لیسو او انسټیټیوټ چې نابینا کسانو ته د زده کړو او اسانتیاو په برابرولو بوخت دي په وروستیو کلونو کې د درسي توکو د کمښت سربیره له مالي ستونزو سره مخامخ دي. د هغو کتابونو نشتوالی چې په بریل خط کښل شوي وي او په دې برخه کې د نورو مناسبو درسي توکو کمښت د نابینا زده کوونکو له جدي ستونزو ګڼل کیږي. هغه نابینایان چې بریل خط زده کړی او تر یو بریده ورته د زده کړې زمینه برابره شوې وایي په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه راغلي. د کابل ښار د نابیناو په مسلکي لیسه کې ښوونکی همایون عزیزي چې له بریل خطه په استفادې شعر لیکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خط بریل خطی که از شش نقطه تشکیل شده ما
دیوی دا بریل خط لشپگ و تکو جور شوی دی مونگی پا لمسولو ویو دا خونزوی کتابون و نور درسی تو که مو پا همده ترتیب بریل خط وادول دا بریل خط پا زدکر از مون پر جوند که دیر مثبت بدلونو نرام هستشول اوز کول ایشو چی خپلی کسی ستونز یو دردون ولی کو خپل هم زدکر او کرو و نورو تا دزدکو زمینه برابر کرو.
میتونیم دردهای خدا بنویسیم، مشکلات خدا بنویسیم، با خانم و بیاموزیم.
در کابل خار وسیدون که در کابل در نبینایان و پا مسلکی لیسه که خون که معصومه و ایپات کلنه که بریل خط زده کرد.
آموزش خط بریل بسیار برای ما سهولت است. از هر چیز ما
نموری وی در بریل خط زده کرد مونگ تر دیر اصان تیوی را میست که اوز کول ایشو چی کتابونا مجلی و اخبار ولولو خواه خیم چی در دغ خط پس در کولو سر اوز خون که موخلو زده کون که تا هم در بریل خط ور خیم
تماما خط بریل و من ند شاگردان یاد می دادم.
پا بلخ ولایت کې د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو د خوندیتوب شبکې غړی او فعال سید محمد یزدان پرست یعقوبی د نابیناو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نابینایان با چالش های عدم شمولیت در آزمون ولایت
دیوی نابینایان پا کنکور از موینه که لگردونه بی برخیدی دزده کل پر ورد زمینه نده برابره او همدار است پا خونزه او که درسی تو کسر بیره دو هاگ استازان و لکمخ سر هم مخامخ دی چه لبریل خط سر بلد بی. افغانستان 9.4 لسلنه وگری معلولیت لرون که دی چه تقریبا دیره د امکاناتو له نشوالی سره مخامخ دي. نن د جنوري میاشتې 4مه نیټه د بریل خط هغه خط چې د نابینایانو ژوند دی روښانه کړ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغه ورځې د لمانځلو موخه د بریل خط په اړه چې د نابینایانو ترمنځ د اړیکو ښه وسیله بلل کیږي په اړه عامه پوهاوی ښودلی دی. بریل خط له شپږو ټکو جوړ دی چې نابینایان یې په لمسولو سره د الفبا توري حساب او نورې برخې پیژندلی شي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې سویډن کمیټې په افغانستان کې معلولیت لرونکو په ځانګړې توګه نابیناو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرولې خو دغه کمیټې څه موده وړاندې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځونې په غبرګون کې د طالبانو له فرمان وروسته په افغانستان کې خپلې چارې ودرولې. په ورته وخت کې یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو د محدودیتونو او په ځانګړې توګه له کار څخه د افغان ښځو د منع کولو په غبرګون کې خپلې چارې محدودې او یا هم بیخي بندې کړې چې د افغانانو په ژوندې منفي اغېز پریښی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مرستیال عبدالولي حقاني شاوخوا درې میاشتې وړاندې د بینایي د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړې شوې یوې غونډې ته ویلي چې هر کال شاوخوا 15-20 زره کسان په افغانستان کې د سترګو لید له لاسه ورکوي. نوموړي همداراز ویلي چې د سترګو د لید د له منځه تلو د دغې کچې 80% د مخنیوي وړ ده خو د امکاناتو د نشتوالي له کبله خلک د سترګو لید له لاسه ورکوي. د حقانی په خبره چې د روغتیا د نړیوال سازمان او د بینایي سنجي د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نابینایي کچه د 1.5 څخه تر 2.5 پورې دا او هر کال 15,000 کسان د سترګو لید له لاسه ورکوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي همداراز ویلي چې شاوخوا 1.5 میلیون کسان په افغانستان کې د بینایي له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ د نابینایانو او ناشنوایانو لپاره د دغې ادارې په چوکاټ کې 14 روزنیز مرکزونه فعال دي چې پکې د نجونو په ګډون څه باندې 2000 کسان په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونې د نورو نجونو په څیر له زده کړو منع شوې دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
او سم یو بهرنی مسئله د دمشق له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې راتلونکي اونۍ بیا پیلېږي. د سوریې د هوایي چلن چارواکو ډاډ ورکړی چې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه په دمشق او حلب ښارونو کې د الوتنو هرکلي ته چمتووالی لري. سوریې ته ملکي الوتنې په 13 دسمبر میاشت کې د بشر الاسد رژیم له پرزیدو وروسته ځنډېدلې وې. دا هم په دې اړه تفصیل.
د سوریې چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دمشق په اصلي نړیوال هوایي ډګر کې به نړیوالې الوتنې را روانه سه شنبه بیا پیل شي. سنا دولتی خبری آژانس د سوریه د ملکی هوایی چلن ادارې د لوی رئیس اشهد السلیبی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي د سې شنبې په ورځ به دوی د دمشق له نړیوال هوایي ډګر څخه نورې نړۍ ته او له نورو هیوادونو څخه د هوایي ډګر ته د الوتنو هرکلی ته چمتو وي. ښاغلی السلیبی وویل موږ د عربي هیوادونو او نورې نړۍ هوایي شرکتونو ته ډاډ ورکوو چې د دمشق او حلب د هوایي ډګرونو د بیا رغونې چارې مو د شریکانو په مرسته پیل کړي دي، نو ځکه دا هوایي ډګرونه به له ټولې نړۍ څخه د الوتنو د هرکلي لپاره چمتو وي. سوریې ته د نړیوالو مرستندویو ټولنو او د بېلابېلو هیوادونو د ډیپلوماتیکو پلاوو د الوتکو او د کورنیو شرکتونو الوتنې لا له مخکې پیل شوي دي. د دمشق د هوایي ډګر یو کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د سوریې هوایي شرکت به له دمشق څخه دوبۍ ته الوتنې د سې شنبې په ورځ بیا پیل کړي. د پنجشنبې په ورځ د قطر هوایي شرکت قطر ایرویز اعلان وکړ چې له نږدې 15 کلونو وروسته به د سوریې پلازمینې ته الوتنې بیا پیل کړي او د سه شنبې له ورځې څخه به سوریې ته په اونۍ کې درې الوتنې ولري. یو قطري چارواکي تیره میاشت فرانس پرس آژانس ته ویلي وو چې دوهې نویو واکمنو ته د دمشق د هوایي ډګر د بیا فعالولو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی دی. د فرانس پرست خبریال د خبر لمخې د دسمبر په 8مه د بشار اسد د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د دسمبر په 13مه له دمشق څخه په لومړی الوتنه کې د حیات تحریر شام ډلې مشر احمد الشرچی اوس مهال د سوریې واکمن دی د دې هیواد شمالي ښار حلب ته سفر وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نشي توکو روج دي ځنی کسان چې اوس بیرته رخصي وي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د کار زمينه ورته برابر نه ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه شولې چې حسینه د بیروزګاری له کبله بیرته په نشو روج دي سي. ځنی افغانان وایي چې یوازې د روج د کسانو درملنه بسنه نه کوي او باید د کاري فرصتونو په برابرولو کې دوی په ټولنه کې مدغم سي. دا هم راپور
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې وایي په نشئی توکو له روږدې کېدو څه موده وروسته یې درملنه وشوه، خو اندېښمن دی چې د بېروزګارۍ له کبله بېرته روږدی نه شي. هغه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نو زه چې دی د دوستانو د خوانه چې دی تداوي شوم، دوستانو ویوړلم او تداوي راته وکړله، دواګانې راته واغستلې او له ځان سره یې وګرځولم. اوس انشاءالله ښه یم، خو اوس فلحال چې دی وزګار مې ایسي او لاره نشته دی چې یو کاروبار مخې له سړی ویسینسي او دولت نه مې دا تقاضا ده چې مونږ ته یو کاروبار برابر او خپل ژوند مخې له ویسو او بیا دې شي ته مخه وانړو.
یو شمېر افغانان وایي چې یوازې د روږ دو کسانو درملنه بسنه نه کوي، وایي دوی باید په باثباته چاپیریال کې ژوند وکړي او په کار ده چې د کاري فرصتونو په برابرولو دوی په ټولنه کې مدغم شي. د پروان ولایت اوسیدونکي میلاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې دغو کسانو ته د کاري فرصتونو برابرول باید د حکومت په لومړی توپ کې وي.
این کافی نیست، باید دلیلی که اینا چگونه
یواز دا بسنه نکوی، باید د دې اصلي لاملونه چې دوی څنګه روجده سیوی او موندل سی. اسلامی امارات باید د دې په دې دل د لمنځړولو لپاره دغو ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. شاید دغه درملنه د لاندې مودې لپاره شوي خو بسنه نکوي.
د ټولنیزو چارو یو شمیر پوهان له ډلې موجب لحاظ وایي چې په ټولنه کې د احتیاط لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یکی از عوامل اعتیاد در کشور
افغانستان کې د روزیدنې یو لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. په دې برخه کې عامه پوهاوی هم نه دستوي. په لومړی پړاو کې د روزدو کسانو درملنه مهمه ده او بیا یې باید څارنه وسی، د کار زمينه ورته برابر سي چې مصروف وي. کدا سی ونیسی نو دوی به پر ټولنې بار سي. او بل مهمه مسله دا چې دوی تیر ته پکاتو دوی په ټولنې کې له ډول ډول تانو سره هم مخامخېږي.
اجتماعی رو برو می شوند.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په تیرو دریو کلونو کې د 100,000 روغ د کسانو درملنه شوې چې د 95% روغتیایي وضعیت یې ښه شوی دی. د یاد وزارت د مخدراتو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالرحمن قاسمی د جمعې په ورځ رسنیو ته ویلي چې په افغانستان کې له هرو 100 تنو یو هغه په نشئی توکو روغ دی او په افغانستان کې د روغ د کسانو شمیر 4 میلیونه اټکل شوی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د نشه یي توکو د تولید کچه پکې زیاته ده. د نشه یي توکو پر کښت د طالبانو له بندیز سره سره د جرمونو او مخدره توکو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې ویلي چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د کوکنارو کښت کې 19% زیاتوالی راغلی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له لوري په افغانستان کې د 2024 او 2025 کلونو لپاره په ستراتیژۍ کې چې شاوخوا 13 میاشتې وړاندې ترتیب شوې وه د کوکنارو د کښت د کموالي په اړه د راپورونو سربیره په افغانستان کې د روږدو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه پکې ویل شوي دي. په یاد ستراتیژۍ کې همداشان راغلي چې په افغانستان کې له څه باندې 3 میلیونه روږدو کسانو یوازې 1500 تنه یې د درملنې امکاناتو ته لاسرسی لري.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. په خوست ښار کې د والیبال د لسو غوره لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلوبه د لپوریو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. دغه لوبې چې د اړیکو دفتر په نوم د یوې غیر دولتي مؤسسې په نوښت د ټولنیز سمون او یووالي په موخه جوړې سوې وې یوه اونۍ دوام کړی دی.
دا د جنوري په 3مه د خوست ښار په والیبال جمناسیوم کې د دې ولایت د مرکز ولسوالیو د لاسو غوره او برتره لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلوبه ده چې یوه اونۍ دوام وکړ. د دې سیالیو پایلوبې ته د اسماعیل خیر اماندوزۍ او صبرۍ لوبډلې لار موندلې وه چې د اسماعیل خیر اماندوزۍ ولسوالۍ د دلپورۍ لوبډلې اتلولي په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال مشال لوري ته وویل
دی والی په موخه په لار چول شو چې خوشبختانه نن ورځ د صبرې او دلپرې فائنل ډیر په سلیزه پزا کوشه په ډیر په خواند او ډیر خایسته تماشې ډیر خواند نه واخیسته.
خوستي ورزشکارانو دوی لپاره دا ډول سیالي ګټوري وبللې وی ول. دوی په دې لوبه کې تجربه ترلاسه کوي، ورته وی لوړیږي او د والیبال لوبې له پرمختګ سره مرسته کوي. د صبرې ولسوالۍ د لوبډلې دوه لوبغاړو بلال او عرفان ویل
دا کولای شي د خوستي غاړي ملي ټیم ته جوانانو ټیم ته کولای شي چې بوزي دغه لوبې پرمختګ ورکړي. دغه لوبې کولای شي چې د خوستي غاړي تر ملي ټیم پورې ورسي.
اوس والیبال مخکې په نسبت اوس ډېر فعالیت کړی دی. د مسافت نه دا خلاد چې پاینده کې دار کوم ټورنمنټونه دا اوس کوم پایته ورته د هله ټورنمنټونه نور جوړ کی ترسو ځوانان مر تشویق شي.
د والیبال یاد لوبه چې د ټولنی سمون د خلکو او ځوانانو په منځ کې د یووالي روحیه پیاوړی کول او له ټولنیزو بیلارو ځان ساتلو په مخه وي ورزشکاران سپورت په دې ټولو برخو کې ګټور او اغیزمن وباله.
نوم می هلال مبارز د خوست ولایت مو اوسیدونکی یم. دغه د موږ د یووالي په باره کې جوړ شوی دی چې دا خوستوال دلدلی یووالي وکي او مکمل رټول شي. نو د دې نه ډېر د هله کوج دار کوم ټورنمنټونه په لار واچوي او نشي توګه نه خلک پامن کې شي او تفریح ته ځنه راوچي او لوبي وکي.
نوم می کایل دا خوست ولایت سدوم کيم درګم ته لوبي د خوست خلکو یواله مستکوي او د خلکو تفریح لپاره هم ډیر مهم دي. نو ان شاء الله درګم ته لوبي به د شهید مواد مخه هم ډیره مبارزه راولي.
په خوست کې لورزش سره د خلکو او ځوانانو د ډیر لیوالتیا او ځای خلکو لپاره د تفریح او مشغولتیا په خاطر په دوامدار توګه د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دا ډول له احساسات او ولولو ډکی لوبي او سیالي کیږي چې سلګونه کسان یې تماشې ته ورځي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزې په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو دای دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده دی چې دای دې په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پورا او کافی ډول وخت ورکړیو نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي ترڅو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي